شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. په روانه خبری خبرونه کې به اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې لومړۍ اونیو کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته مرګ شو بل اوختي. نور مهم خبری موضوعات هم درته خبرو. خو لومړی لنډ خبرونه احمد تکل راوړي.
د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلې دي. په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د بغلان ولایت په تلاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یوه کان کې څلور کسان وژلې دي. د تلاو برفک ولسوال عبدالله احمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. کاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی دی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنی غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنی کورونه نړولي وو. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. تندر قول اردو وایي جګړه تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د ملي پاڅون کوونکو پر پوسته ډله ایز برید وکړ. د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې د تلفاتو په اړه وویل:
د ملي پاڅون کوونکو لخوا دغه ډله ایز برید په شاته تمول شوی چې په پایله کې 2 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان دي. په دغه ډلیز برید کې د ملي پاسون کوونکو 2 تنه شهیدان او 3 تنه زخمیان شوي هم دي.
تندر قلوردو هم دراز د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د 50 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان ښاغلی مومند وایي وسلوالو طالبانو نن د محمد اغه ولسوالۍ په دینو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال برید وکړ چې په شاو تمبول شو. ویان زیاتوي چې په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د مې په دریمه د سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. جنوبي کوریا تایید کړې چې پوځیانو یې په سرحد کې د شمالي کوریا له سرتیرو سره د ډزو تبادله کړې ده. د جنوبي کوریا د پاوځ ستر درستیز نن وویل په سیمه ایز وخت د سهار په 8:40 د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا پر سرحدي پوستو پرله پسې ډزې وشوې. د ستر درستیز په بیان کې ویل شوي چې مقابل لوري ته له خبرداري وروسته جنوبي کوریا هم ځوابي ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې ډزو کې د جنوبي کوریا لوري ته زیان نه دی اوښتی. له دې پیښې یوه ورځ مخکې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په عام محضر کې څرګند شوی دی. کیم تقریبا 40 ورځې نه و لیدل شوی او ځکه نو د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. په روسیا کې په یوه ورځ په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې د روسیې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ لپاره د ټیسټونو شمیر زیات کړی دی، پرونۍ شمیره ساری نه لري. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې دی ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي او د پلازمینې اداري چارواکو یې ویلي دي چې له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي کړي. د تازه شمیرنو لمخې په روسیا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 1,24,000 اوښتی دی او یوازې پرون 9,623 تازه پیښې ثبت شوي چې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې شامل دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیون ته نږدې شوی او په دې ناروغۍ تر اوسه له 245,000 زیات کسان مړه شوي دي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په ډیرو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په خپل بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی یې ویني او اوري یې راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل چې په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه چې دوی په خپلو راپورونو کې په جرأت سره د کووید-19 ناروغۍ پر ضد مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان یاد کړي دي چې د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې خبریالان ګواښلي دي. دا و خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه زموږ پر ویب پاڼه هم اورېدل شي. پته مو ده ازادي رادیو .org. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې له پیل راهیسې وسوالو طالبانو 10 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي.
د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصلو خو داسې مهال چې له طالبانو په ځلونو د تاوتریخوالي د کموالي غوښتنه شوي، آیا دا ډول عمل به د دوهې پر هوکړې اغېز ولري؟
د دوه د توافق په حق له دواړه پړږي، خو انشاءالله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې صدمه ورسېږي.
نظامي شنونکی عبدالباري عارض و دا به هم واورئ چې د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره وایي د بندیانو د راخوشي کولو اړوند د ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوزه 1,300 زیات زندانیان راخوش شوي دي. اقتصادي خبرونه هم درته خبروم. تر خو به د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو مهم ټکي هم درته درواورو. او دا به هم واورئ چې د شمالي او جنوبي کوریا د پوځیانو تر منځ ډزې تبادله شوې دي. تاسی ازادي رادیو او رید. افغانستان د ملي امنیت شورا وای د روژې لومړی ونیو کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکی وګړو ته مرګ شو بلاوختي. د ملي امنیت شورا وایان د جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویلي وسوالو طالبانو ولسی وګړي وشلی او 9 نور یې ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې د برېټانیې یوې ورځپاڼې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډېرېدو ته اشاره کړې. خو د وسوالو طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته د دوی بریدونه 40% کم شوي. دوی نظر دا موضوع تعقیب کړی ده.
مننه زهیر مل صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژې میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 6 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د افغانستان 10 ولایتونو کې 10 ملکي وګړي وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي فیصل په وینا د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سول ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې تاوتریخوالی کم او اوربند باندې هوکړه وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
وسوال طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ 8 ورځو کې په 10 ولایتونو کې 10 تنه ولسي وګړي شهیدان کړي او 9 نور زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسوال طالبان خپل وژنه ودروي او سمدستي پر یو سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیره ورځ یعنی د مې په دویمه لیکلي چې طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر میاشت په اوسط ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه رد کړي. ښاغلي مجاهد ویل د تیر په پرتله 30% بریدونه کم کړي دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ هم تیره ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. ښاغلي لیګټ په خپله ټویټر پاڼه طالبانو ته د ګواښ په ډول لیکلي، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټک کړی. ښاغلي مجاهد د لیګټ د ځواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوهې توافق په پلي کېدو کې ده. افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کړې، خو طالبان بیا وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوې هوکړې موارد پلي کړي تر څو بین الافغاني خبرې ته لار هواره او اوربند ترسره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړي. بلې زهیر ملسه
مننه. اوریدل مو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د روژې لومړۍ اوونیو کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې شپږ شپېته ملکي وګړو ته ژوبلا وختي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو لوریو ترمنځ، البته د امریکا او طالبانو ترمنځ، په دې وروستیو کې هغه څه چې ټویټونو ښودله ښکاري چې د دوهې د هوکړې په سر هم یو شمېر مسایل رامطرح شوي دي. خو یو شمېر نظامي شنونکي وایي د دوهې هوکړه په سم ډول نه ده عملي شوي. شنونکي عبدالباري عارض وایي د هوکړې څخه دواړه لوریو سرغړونه کړي خو د لغوه کېدو احتمال یې نشته دی. ډیوی نادر د طالبانو لخوا د جګړې شدت ته په کتو او بیا پر دې هوکړې د اغېز په اړه له ښاغلي عارض سره مرکه کړې او په پیل کې هم هوکړې ته د جګړې د شدت له کبله د اوښتون کې زیان په اړه ترې پوښتلې دي.
لومړی تر هر څه د مخه باید درته ووایم چې زه په دې عقیده نه یم چې دا هوکړې ته خطر پېښ شي. ستونزې به وي، او په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوهې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړو چې 15,000 طالب بندیان به په یو هفته کې لس ورځې کې خوشي کېږي هغه یې نه دي ترسره کړي. په لحاظه د دوهې د توافق په هکله دواړه پړږي، خو انشاءالله د دې امکان نشته چې دا توافق ته چې صدمه ورسیږي، بلکې دواړه به بیا هم هغه ته متحد پات.
تاسو په اند طالبانو ولې په دې وروستیو کې یا د هوکړې نه وروسته د خپلې حملې ډېرې کړې دي او په دې کې ډېرې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې؟
یو نقطه د پام وړ ده، باید توجه ورته وشي. په دوحه کې کوم توافق چې سوی دی په هغه کې د اوربند مسله نشته چې طالبان کاملا حمله متوقف کی. د اوربند مسئله هلته نشته، حکومت هم خپل عملیاتو ته ادامه ورکوي او طالب هم. منتها د تشدد د کموالي مسئله پکې مطرح ده. د تشدد د کموالي په هکله باندې طالبان خپل ځان ته مفاهیم لري او امریکایان ځان ته، متاسفانه طالبان داسې فکر کوي چې موږ تشدد کم کړی دی. یو علت دا دی چې په لویو ښارو کې مو انتحاري حملې متوقف کړي دي، پر لویو قرارګاهو باندې مو حملې متوقف کړي دي، پر لویو شهرو باندې مو حملې متوقف کړي دي. هغوی په دې عقیده دي، خو امریکایان بیا په دې عقیده نه دي. د حکومت سره د امنیت شورا چې خبرې کوي هم دوی توقع د دې لري چې په مجموع کې یا د اوربند په شکل حملات بند شي یا ډېر نهایت راکم.
ارې صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې بالاخره د سولې ته د رسېدو لپاره او دا چې افغان لوری او طالبان سره کینی، دوی باید د زمينه سازي لپاره او د دې لپاره چې دې ته چمتووالی ونیسي او بالاخره سره کینی، څه په کار دي دواړو لورو ته تر څو امریکا هم مداخله ونه کړي او دوی دواړه کینی او یوې سولې ته سره ورسیږي؟
ډېر ساده، د دوهې توافقات چې په درست بانه باندې تطبیق شي. مطلب مې دا دی چې طالب بندیان چې عاجل خوشي شي، هم تشدد ډېر کمیږي او هم کېدای شي چې دستي زمینه د بین الافغاني خبرو اترو لپاره مساعده شي.
د نظامی چارو کارپوه عبدالباری عارضو چې د طالبانو لخوا د جګړې د شدت او ترخوای د امریکا د یو ویان د امریکایي ځواکونو د یو ویان او ترخوای د طالبانو د ویان د ټویټونو او د همدارنګه د هوکړې د سرغړاوي او د دې هوکړې لپاره د راتلونکي وختونکي هغه سپاره باندې زموږ د خبریالي ډوبینا در پوښتنې ځواب ولې. اوس هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې حکومت له کرونا وایرس سره د ګټورې شفافې مبارزې او د خلکو د عامه هوساینې په منظور ناتیا اشاریه 9 میلیارد افغانۍ ترتیب کړي. د دغه وزارت وین شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بسته کې د لګښت پلان او د عوایدو سرچینې شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د یادې بستې له جملې 3.1 میلیارد افغانۍ له عادي او پراختیایي بودیجې تعدیل سوي چې 9.1 میلیارد به له کرونا وایرس سره د مبارزې او 3.4 میلیارد افغانۍ عملیاتي او انکشافي برخو ته ځانګړې سوي چې د تصویب لپاره پارلمان ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا متباقي واجه چې په دې بسته کې شاملېږي د ملي بودیجې له طریقه په غیر عادي بڼه د هیواد له بنسټونو سره په همکاري او همغږي تمویل او مصرفېږي. د شمروز مسجدی په خبره د ملي عوایدو بودیجې په طرحه کې چې مالي کال پیل څخه 428 میلیارد افغانۍ و په نوي تعدیل کې به 409.4 میلیارد افغانۍ ته لوړ شي. تاکل سوی چې زرګونه مې مسخونی او صفر انرژي د پیازو او کچلو زیرمې او د میوې صفر انرژي خونې په بیلابیلو ولایتونو کې جوړې سي. د کرنې وزارت وین اکبر رستمی وای چې دا ټول به پراتلونکو شپږو میاشتو کې جوړ سي. نوموړی زیاتوي چې د کرنیزو محصولاتو د بیړني مدیریت د پلان په چوکاټ کې د صادراتو د نشتوالي په صورت کې به د میوو د وچولو دستګاوې توزیع او ځینې تازه میوې او سبزي به په لویو فابریکو کې هم پروسس کیږي. اکبر رستمی وای چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به 500 سلنه سبزي او میوې لکه انګور، انار، مڼې، سردالو، پیاز او کچالو چې پخوا به صادرېدل په هیواد کې دننه ساتل کیږي او هم به یې له خوسایکېدو څخه مخنیوی وسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي حکومت د اړتیا وړ بودیجه د وزارت په واک کې ورکړې او د دې پروژو ساختماني چارې به سبا په رسمي توګه د انکشافي شوراګانو له لوري پیل سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د شمالي او جنوبي کوریا پوځیانو په پوله کې پر یو بل دز کړی دی. ایس ویل کوریا وایي لومړی د شمالي کوریا لوري دز شوې دي. دا پیښه یو ورځ وروسته لدی شوې چې د شمالي کوریا مشر له څو اونۍ بي درکې وروسته څرګند شو او د ځان د روغتیا په اړه ګنګوسې پای ته ورسولې. اسمت څاروان پر اړه راپور لري.
جنوبی کوریا وایي پوځیانو یې په پوله کې د شمالي کوریا له پوځیانو سره ډزې مبادله کړې دي. د جنوبی کوریا د پوځ د لوی درستیزانو کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل شمالي کوریا نن سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې د جنوبی کوریا د پوله ساتو پر پوستې د ماشین ګنو ډزې وکړې. په اعلامیه کې باندې ویل شوي چې جنوبی کوریا د راډیو له لارې د خبرداري له ورکولو وروسته ځوابي ډزې وکړې. جنوبی کوریا وایي هغه پوسته چې د شمالي کوریا پوځ پرې ګڼې ډزې کړي د پولې دی خواته ده. د دوو هیوادونو د کړکېچنې پولې په اوږدو کې ډېر شمېر پوځیان ځای پر ځای دي. د جنوبی کوریا پر اساس د شمالي کوریا د پوځ د ډزو په نتیجه کې څوک ژوبل شوي نه دي. د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل ډزې وروسته لدې کېږي چې شمالي کوریا اعلان وکړ چې د هیواد مشر کیم جونګ یون له دریو اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې څرګند شو. د کیم جونګ یون ښکارېدا د هغه د روغتیا په اړه ګنګوسې پای ته ورسولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون شنبه ویلي و چې د کیم پر راڅرګندېدا خوشحاله دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې په تیرو شلو ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې ګنګوسې خپرې دي په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د روټرز خبري آژانس له مخې د دولتي ورځپاڼې رودونګ سینون ویبپاڼې خپره کړي، کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانیستنې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بېلابېلې برخې ګوري. خو رویټرز آژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نشي تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری آژانس ویلی له کیم سره د نورو جګپورو چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری و. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کړی شي خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا مشره شي. د تصاویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټۍ پرې کوي، نور برخوال د خوشحالۍ چکچکي کوي او د کیم لپاره د هورا نارې وهي. د کوریا مرکزی خبری آژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخاصمو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو لپاره په مبارزه کې د خپل ملت مشري کوي. د شمالي کوریا د دغه خبري آژانس په راپور کې په تیرو شاوخوا درې اونیو کې د کیم جونګ اون د بې درکۍ د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی شوی.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د بندیانو د رخصي کولو اړوند ولسمشر د دوو فرمانونو پر بنسټ تر اوسه له 1470 زیات زندانیان خوشي شوي دي. د دې ادارې مسؤلان وایي د زندانیانو لپاره د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره لازم تدابیر هم نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په څرخی پله زندان کې په کورونا وایرس د 15 زندانیانو د اخته کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایرس پر وړاندې په کابل کې د زندانیانو د تجرید او قرنطین په هدف د 250 بسترونو ظرفیت لرونکي ځای ځانګړی کړی دی. د دې ادارې ویاند فرهاد بیانی د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان له عامه روغتیا وزارت سره توافق کړی چې دا مرکز به د زندانیانو د تجرید، قرنطین او درملنې لپاره دغه وزارت ته وسپارل سي. د همداراز ویل چې د دې ترڅنګ یو 50 بسترې روغتون د تجهیزاتو په حال کې دی چې ډیر ژر به یې چاري بشپړ سي او د کورونا وایرس مشکوک کسان به ورته انتقال سي. دا وروسته له هغه چې د چهارشنبه په ورځ ښاغلي بیانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کابل په پولي چرخي زندان کې د کورونا وایرس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي بیانی یادونه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ولسمشر د فرمان له مخې تر اوسه تر 1150 زیات زندانیان راخوشي شوي دي. د زیاته کړه
وخت کې زندانیان رها میشن قبل
از تر خوشی کېدو مخکې د زندانیانو د کورونا وایرس معاینات کیږي او د مثبتې نتیجې په صورت کې هغوی د کورونا چارو وزارت لخوا جوړ شوو روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي. دوی تر جوړېدو وروسته کولی شي خپل کورونو ته لاړ شي. د دې ترڅنګ له زندانیانو ژمنه اخلو چې کله کور ته ځي لومړی 14 ورځې به په قرنطین کې تیروي.
به مدت 14 روز خود قرنطین وکړي.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې رئیس احمد راشد توتاخیل د غویی په اتمه د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې د دې ورځې په مناسبت او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ولسمشر د فرمان له مخې به د هیواد له ټولو زندانونو 2309 زندانیان راخوشي سي. تر دې مخکې هم ولسمشر د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د شاوخوا 9000 زندانیانو د راخوشي کولو امر کړی و. د زندانونو د تنظیم ادارې د ویان په وینا د ولسمشر د لومړی فرمان له مخې تر اوسه 6,300 زندانیان راخوشي شوي دي او دا لړۍ به دوام ومومي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي ادارې یا سیګار د راپور له مخې د افغانستان په زندانونو کې شاوخوا 40,000 کسان بندیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 2,315 دی او په دې وایرس اخته 18 کسان مړ شوي او 310 روغ شوي دي.
کله یوی خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره د نګدی 1470 هغه زندانیانو چې جمهور رئیس د خوشکیدو فرمانونه صادر کړی دي د خوشکیدا خبر ورکوي. اغه اړ بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې د بندیانو د تبادله بهیر دی کړه دای کړی څو بین الافغانی خبرو او دایمي اوربند په چټکی سره لار هوار شي. په داس حال کې دا چې پرون د افغان حکومت یې سرچینی د می په دوی منیټه د سل نور طالب زندانیانو د کې دوه خبر هم ورکړو. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي هم ازادي رادیو ته په ټوله کې د 1400 افغان حکومتي کارکونکو د خوشی کولو خبره کړې ده. بیا هم ملالۍ بشیر پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان راخوشې کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشې کړي، البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي، خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سختریزه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېږي چې دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت 144 بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې 4 تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږي لمخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونو ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 29% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې 4 مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړي، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
او په کابل کې د چاپیدونکو یو شمېر ورځپاڼو مهم ټکي رحمت افغان راوروي.
هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق غیر قانوني او په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا او طالبانو د دوحې په دفتر کې ګډ د سوق او اداري نظامي مرکز فعال کړی چې له هغه ځایه د القاعده پر ضد عملیات رهبري کیږي. هیواد لیکي امریکا همداشان د هغو بریدونو شمیر هم پټ ساتي چې طالبانو له لوري په افغان حکومت ترسره کیږي. د هیواد په سرمخاله کې راغلي امریکا او ناتو له افغانستان سره ستراتیژیک او همداشان امنیتي او دفاعي تړونونه لري چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د هیواد سرمقالې په پای کې راغلي طالبان چې له القاعده سره اوس هم اړیکې لري له دوی سره د امریکا همکاري غیر قانوني او له افغان حکومت سره د شویو تړونونو پر خلاف ده. د وی سورس پانه د سرمقاله نوماندی یو بلمنځزی یا فساد یا حکومت. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار وحید عمر هم د فساد له امله څرنوالي ته معرفي کړی چې د لیکوال پان د یو سمبولیک اقدام دی. ویسالی کی چې نړیوال بانک په ټوله کې نړیوال ادارو تر اوسه له افغانستان سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره 1.5 میلیونه ډالر مرسته کړې. په سر مقاله کې سپارښتنه سوې له دې وروسته د افغان حکومت د غمرستو په مصرف کې دقیق اوسي چې شخصي جیبونو ته ونه لویږي او د فساد مخه ونیول سي. د وسا د سر مقالې په پای کې راغلي کرونا یوه ملي ستونزه ده، مقابله یې هم په ملي کچه داسې کیدای سي چې ټول ولس په یو صف کې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې په اوبو کې د ایراني سرتیرو له لوري د افغانانو د غرقېدو د ادعاو په اړه لیکنه کړې. ملي ارمان لیکي د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو ادعا کړې چې ایراني سرتیرو شاوخوا 500 افغان